په افغانستان کې ماسپښین دو بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونو کوو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو لپاره هڅونکې نښې ویني. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون رجب طیب اردوغان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مطلق ګټونکی اعلان کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال د اټومي تړون ناکامي به د ایران لپاره ډېر خطرناک عواقب ولري. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي تر ولس کلنې جګړې وروسته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د اساسي خبرو اترو لپاره هڅونکې نښې ویني. جیمز ماتیس چې پرون آسیا ته تر روانېدو مخکې په الاسکا کې د ایلسون د هوایي ځواک په اړه کې خبر اعلان ته څرګندونې کولې. د طالبانو له لوري د اختر په درې ورځو کې د ټینګ شوي اوربند او له هغې مخکې د ولسمشر غني لخوا د اعلان شوي اوربند یادونه وکړه. هغه وویل که څه هم طالبانو اوربند تمدید نه کړ او یو فرصت له لاسه ورکړ، خو دا چې ګڼ طالب جنګیالي د اختر په خوشحالۍ کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو او ملکیانو سره شریک شوي وو، دا یې هڅول شوی دی. دا ډیره جالبه وه چې د افغان ځواکونو او طالبانو په منځ کې داسې کسان لیدل کېده چې اخترې په ګډه لمانځه. ولسمشر غني له داسې اساسو مسلو سره تماس نیولی چې هغه نه یوازې د حکومت بلکې د طالبانو لپاره هم ډیرې مهمې دي. ټاکل شوی چې د امریکا دفاع وزیر آسیا ته په دې سفر کې له چین، جنوبي کوریا او جاپان څخه کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش سبا امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو مطبوعاتي دفتر نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه جوړه شوې غونډه به سبا سیشن به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامي چې یو ماموت به هم د امنیت شورا د غونډې په جریان کې د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دغه راپور چې په 14 مخونو کې ترتیب شوی په افغانستان کشوی پرمختګونه، امنیتی وضعیت، بشری حقونه، د نشي موادو په وړاندې مبارزه او نور مسایل پکې چیرل شوی دی. او په افغانستان کې د ناامنۍ په اړه د راپورونو له مخې د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې تېره شپه د سیمه ییزو پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 5 سیمه ییز پولیس وژل شوي او یو بل ټپي دی. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې سیمه ییزو چارواکو په دې اړه څه ویلو ډډه کړې، خو د غزنی د ولایتي شورا یو غړي نصیر احمد فقیري ازادي راډیو ته د دغو مرګ ژوبلو په تایید وویل چې وسلوالو دوه سیمه ییز پولیس هم له ځان سره بیولي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یو بل خبر له مخې د کندوز چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه وکړل چې امنیتي ځواکونو په شا وتنبول. د کندوز د امنیې قوماندان عبدالباقي نورستاني رسنیو ته ویلي چې په نښتو کې 21 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. هغه خپل لوري ته د اوښتي احتمالي تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت د نازیانو ولسوالۍ په مورچل سیمه کې تېره شپه ناوخته د داعش وسلوالو او ولسي پاڅون کوونکو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې داعش 8 وسلوال وژل شوي او 3 تنه یې ژوندي نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوګیاڼي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې د ولسي پاڅون کوونکو 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قوماندان جنرال جان نیکلسن پرون له جلال آباد څخه د کتنې په مهال ویلي چې داعش سخت ځپل شوی او هغه به بریالی نشي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې بیا د مزایل د لګېدو له امله 6 مېرمنې ټپیان شوي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دورانی وایي چې دغه مزایل تېره شپه په یوه کور لګېدلی و چې له امله یې د یوې کورنۍ 6 مېرمنې ټپیان شوي دي. د هغه په وینا دغه مزایل د وسلوالو له لوري فایر شوی و. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې د انتخاباتو کمیسیون رجب طیب اردوغان د جمهوري ریاست د انتخاباتو مطلق ګټونکی اعلان کړ. په دې ډول د دوهم ځلي انتخاباتو مخه ونیول شو او اردوغان ته لار پرانستل شو چې د ولسمشر په توګه زیات صلاحیتونه ترلاسه کړي. د انتخاباتو عالي کمیسیون مشر سعدي ګوین نن وختي په انقره کې خبر اعلان ته وویل چې اردوغان د ټولو مشروع رایو د اکثریت په خپلولو سره خپل نږدې سیال ته ماته ورکړه. هغه په دې اړه نور ارقام ورنکړل، خو په پام کې ده د انتخاباتو کمیسیون نن ناوخته د غوټ ټاکنو بشپړه یا ورستۍ نتیجه اعلان کړي. تر دې مخکې دولتي ټلویزیون ویلي وو چې د 99% شمیرل شوو رایو له مخې اردوغان تقریبا په 53% او د هغه مخکښ سیال محرم انجی 10% رایې ګټلې دي. په ترکیه کې د ولسمشرۍ تر څنګ پارلماني انتخابات هم په یوه ورځ وشول. د پارلماني انتخاباتو شمیرل شوي رایې ښیي چې په اردوغان پورې مربوط د عدالت او پرمختګ ګوند شاوخوا 22% او متحد ګوند د ملت پال غورځنګ په 21% رایې ګټلې، خو عمده سیال یې د خلکو جمهوریت غوښتونکي ګوند د 23% رایو په ګټلو بریالی شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د 2015 کال د اټومي تړون ناکامي به د ایران لپاره ډیر خطرناک عواقب ولري. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه کې جوړې شوې غونډې ته وویل موږ کولی شو پر موافقې خبرې مخته بوزو یا یې بندې کړو، خو باید پوه شو چې د دې تړون ناکامېدل به زموږ لپاره خطرناک عواقب ولري. ښاغلي ظریف چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یې د اټومي تړون په لاسلیک کولو کې همکاري کړې وه وویل یقینا دا انتخاب د ایران د سیاسي نظام نه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مشخصه نه کړه چې د اټومي تړون ناکامي به کومې ویجاړوونکې نتیجې ولري، خو ویل چې دا کار به ایران په سیاسي لحاظ منځوي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په می میاشت کې له ایران سره د شوي اټومي تاریخي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې له ایران نه ځینې نړیوال بندیزونه لرې کړی شوي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د اټومي تړون له شرایطو او دا چې ایران د خپلو بلاستیک مزایلو ازمویلو په منځني ختیځ کې د افراطي وسلوالو ملاتړ ته ادامه ورکړې خوشاله نه دی. او نن په روسیه کې د فوټبال د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په سیالیو کې څلور مسابقې کېږي. د افغانستان په وخت د مازدیګر 6:30 بجې سعودي عربستان له مصر سره لوبه کوي. بله لوبه هم په عین وخت کې د یوروګوای او روسیې ترمنځ پیلېږي. درېیمه مسابقه د شپې په 10:30 بجو د ایران او پرتګال د ټیمونو ترمنځ، د څلورمه هم په همدې وخت هسپانیا او د مراکش د تیمونو ترمنځ ده. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې. د کابل له سټوډیو زما همکار یوسف خان زدران مخته وړي.
درنو اردوونکو، تاسې د افغانستان سیمینار او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه واوریدل. خدام غړې مو دوه اونیزو خبرونو ته زه یوسف زدران هرکلی کوم. تر درې بجو پر روانه دي خبرونه کې درته د مخکخي خزیونی منړۍ خبرونه لرو. نو هیله لرو چې تر پای را سره پاتې شئ او په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. د مخکخي خزی په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو د لومړنۍ خزینه ډاکټر سره آشنا کیږي. هغه د هیواد په کچه تر ټولو د مشهور او پخوانی کابل پانتون هم لومړنۍ خزینه ډاکټر او زده. ډاکټر زرغونې رشتین زیور د 1350 کلونو رئیس د ځوان نسل د ښوونې او روزنې په برخه کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي او لای هم خپل انرژي نه د سپمولي. موافقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکتورا اخیستنې راز په څه کې وو، لا څه کول غواړي، وړاندې په خپرونه کې خپله له اغلې زیور څخه اوري چې له نیکه مرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې. د استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکوي. ستړي مشي
د چې ما ته بلنه راکړله او د پروګرام ته مرا وغوښتلم، ډېر مننه کوم او ستاسو د کور ودانۍ درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترم و کارکون کو تا السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیر زیاته مهربانی چرا سره یوردونکو ته یادونه کول غواړم. دوی تبن ستاسو د ژوند پاړه باندې، ستاسو د پرمختګونو په دې برخه کې ستونزو پاړه بل لا پښتنه وړاندې زونه درته لري لانی کې هیل بل لري. نو دوی هم کول شي وړاندې په خبرونه کې را سره برخه واخلي. 0992 2350 0992 2350 0992 2350 سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي. په تخنیک کې را سره امین کاکړ همکاري کوي. تاسو درنو اوردونکو ته سلامونه اونې کې هلې وړاندې کوي. د یادونې وړ ده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیوار په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجري لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه او له دې پوهنځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او ډاکټرا یې د پخواني شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې خدمت ته څنګه ودانګل وړاندې په خبرونه کې به خپل استاد څخه اورو. استاد کله مو چې زده کړې بشپړې کړې دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات هغه ته مرسته راځو خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وډیر
نه خیر زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا زونو زین ستونزو لکابل اپ پختو څنګه کې ډپارټمنټ کې پاتې نشوم. البته زینی ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دي چې زه یادونه وکم، خو موږ مجبورن بیا لاړو موږ وچ خدمت ته هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا ولیسا هم موږ دپاره غنیمت پدې و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هر کچه چې مقصد تدریس و او په راوی بلخي لیسا کې هم په فارغه شو خون کې شما او دا ما د پاره ډیر ویار ځای وسکه چې زمنګ نمخ کې هغه کسانو چې پښتو تدریس آلته کول او اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه وو یا پوهنتون نه ولوسته اکثریا دا سه د مسجد نه د یو هغه استادان راغلو د پښتو برخه د سه خور غونته و. نو
تاسو شاید لمړنی خون کې آلته وو چې د لیسانس د درجه سرتلی
او د لیسانس درجه سره التلاړم او په خورا مینا او په شوق او په ذوق باندې د خپل ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیست او بیا لوړو زده کړو ته پاره شوروي اتحاد ته
د چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې بورس باندې خاطر د تراغې
نه آغا خو پوهنتون نه خو فارغه شوم، خو مګر ډپارټمنټ کې بعضې ځینې ټکي وو چې هغه اجازه ونه شوله چې موږ هلته هغه شو. خو د سیلنده یې درته وایم چې وینه نیولو خلاص خلاصه
کله چې مسجد ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوې؟
نه پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما د خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړو شوروي ته ته د ماسترۍ دپاره لاړو د پل تخنیک د پوهنتون انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته وو. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې او د دې سره زما پلار خدای دې وبخښي هغه هم راسره مرسته وکړله چې بالاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو دپاره د وزارت معارف لخوا نه لس بورس ورکول کېدل. نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري د پاره تللی بیا عملته مسلسل ډاکټرا هم پسو کړه بیا افغانستان ته راغلی بیا لاړی؟
نه نه مسلسل ماسټري او ډاکټرا هم دواړه په مغه یو وخت کې په یعنی هغه کې
او لکه کوم چې دا ونه وکړه. تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لومړنۍ ښځینه ډاکټرې فکر نه کوئ چې ډیر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه کزې خبرونه ده به دوه يرڅ
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نو وروسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم نو دا خو بیا د ټونو نه ډیره د ویاړ خبره ده او زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو نو دا به زما دپاره واقعا یو افتخار وي او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي ځکه هغه شرایط چې ما ته خپلې کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ته راځو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډېر راز د چا او ډېره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسې لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و نو بیا زما پلار د خدای وبخښي هغه ما ته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه کله چې دا د خلاص کو هغې نه وروسته به بیا بهر لاړ شي نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړه شم
یو اراده موجوده وه
مګر اراده مې وه خو بله خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړمه چې زموږ د دغې ټولنې دغه اجابت دغسې و چې باید یو جلۍ یوازې بهر لاړه نه شي نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی نو ما ته وی که دوه کسه اوس یې خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغو هم هلته درس ویلو
هغوی دوه کاله ما نه مخکې لاړل خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم نو بیا کورنۍ م راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستري واغسته اغسته وه هغه تیار ډاکټر ته
شروع کړو او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډېرو ستونزو سره شاید نو مخ شوي تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتیا هم اما لڅ شي ضرورت یې په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لږ ډېر مشکلات له دې ضرورت یې کنه
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري مګر یو مشکل ما د پاره و چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل
چې ماستری شروع کوله د وخت کې
او کلمې چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و پانتون د لوست نه ورسته ما د پانتون نه ورسته منګه واده و شو هغه نه ورسته بیا زما ماشومان پیدا شو هغه نه ورسته زما ماشومان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوو کال و
او مهرباني
هغه یوه جلۍ چې وه هغه د دوو کالو وه دا بله چې وه د نهه میاشتو وه نو چې دا بورس برابر شو ما د تګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډېر واړه پاتې شو نو چې په اول کال زه هلته لاړم نو ډېر زیاته زه اورېدم په دې چې دا ماشومان رانه پاتې شو نو دا هغه د مورولۍ یو احساس و چې ما سره و خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه د ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسه ونه وای نو بیا وروستا وخت تر نتیری بیا بینی شي ویلی.
بله استاد محترم ډیر زیات مهرباني تاسو سره خبرې تر دې د مخوږی مونږ اوریدونکو تشمیره بیان کړی دی تاسو ګن شاګردان تاسو نه زده کړی کړی مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پری خغوم درته وایم ممکن ډیر هم د اوس پاړی کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې یو ځل بیا شمیره هم ورته وایم 0993 1540 0998225 مونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي او لومړی خو استازو اوردون کې را سره له خو ستاړي کني ولې د خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلې ستړي مشي تاسو مخکې خزي خبرونه اوري ازادي رادیو د یوسف زدران خبرې کوم او خبرونه ته ډیر په خیر راغلې
نه
استاد د استاد خبره مو اوري دي پښتنه خونه لري د پاړه باندې تاسو نظر څه دی د لومړنۍ د پښتو ادبیاتو خزینه ډاکټرې پاړه باندې چې دلته نن زموږ سره خبرونه کړه تاسو خبر نه اړیکه مونیولې اړیکه مو شیدلې هم دا ډیره مهرباني او البته مونږ د مخکې خزي خبرونه لرو دا وخت ازادي راډیو تاسو اوري خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلې اورور استړی مشي
بلې محترم یوسف خان زدران سلطان سلام الله علیه کوم دا ازادي راډیو اونکو اوریدونکو ته او تاسو درنې پښتنې ملمنه ته سلام الله علیه کوم
ډیر زیات په خیر راغلې مقرص پښتون خبرونه ته ستړي مشه مهرباني مننه چې را سره خبرونه
کړو سلامات شه ډیر خوش چانس ما خو فکر کوی چې اول برو خو خود هم چانس نو اخیستی او وکم موږ چې د پښتنې خوندې په څنګه لرو او د پښتنې خوندې چې د ورونو په څنګه ولاړې ان شاء الله دا ملت ته لوی آسایش دی په دغه ټولنه کې چې د خوند حقوق نه دي مطرح اول موږ خپل حقوق نه دي ورکړي اصلاحات باندې راځي سلی او په دې باید په دې زمان کې اصلاحات راشي او دا تر اوسه لا موږ ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي د ظلمت ټولنه هم پر رښتایي بدل شي نو تر نظر به چیرې اعظم تاسو د ملمنۍ د شاغلي زیور خور ته مې ودلې پښتني
مهرباني
اوله پښتنو خو نه دا خورې کې ته چا دې رواسه ولې چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر د پاره بیا مصدر خدمت وګرځېدلې دوامه پښتنو نه دا دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړي دي د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخوانی ادب د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی نه یعنی څومره فرق په پخوانی ادبانو د اوسنی ادبانو او درېم پرسنل دا ده چې نور انجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیر زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او د پښتون مور سره شریک کړي اوردونکو را سره پلان کې د خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی د مخکې کې خزي خبرونه لازادي رادیو او ریستړی مشي بله د اوردونکو اړیکه شلې دي خو بل اوردونکو تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې را سره شته نو لطفاً خبرې وکړي بله ستاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام خبرونه ته بخیر راغله
خپلواک څه د هلمند نه اړیکه وکړم
خپلواک صاحب مهرباني
د نړۍ په تاسو په تعلیم ته دوی هغه وخت تاسو د نن نه مسایل ویل کوو چې انجن ته نو تاسو به شاید تر دې ډیر څه مخته کړی وای کای
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفه نه اما پښتنه مو واخیسته استاد محترم ویلي چې کدا سي زمينه درته برابر وي لکه نن سبا چې برابر دي ډیرو لجونو ته مرمنو ته فکر نه کوي چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړه وي کنه خو ورسته جواب ترازو اوردونکو ته اوس نوبت دوی دي یو بل اوردونکو عمر سره د خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام خیر خیریت ډیره زیاته مهرباني چې را سره مهرباني لته سو ورڅ به ویل غواړي
وړکو
کوم زینا
کندهار ولایت
او نوم څه دی
عبدالحنان
پخبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر زرغونه رشتین زیور ملمنه ده د هغې د ژوند پاړه باندې چې مخکې وغږی دله څه ویل غواړي او که پښتنه ترې لري په هغې اړه مهرباني د اردن کې اړیکوم شلېدلې ده لکندهار څخه اړیکه نیولې وه ډېره زیاته مهرباني چې اړیکه را سره نیسې خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هغوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خپرونې په اړه نو موږ غږ ثبتوونکي ماشین شمېره هم لرو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنو مو اخیستې له بده مرغه نور اوریدونکو خبرې موږ ته ترلاسه نه شوې وامو نه شو اخیستلی نو که ځواب درکړي
مهرباني محترم ورور پښتون
او
د ده درې پوښتنې وې او درې واړه پوښتنې مختلف پوښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غواړي نو
اول تشریح مور که خبرونه وخت نه
ختمي لږه لنډ ځواب به ورته وایم د پوښتنه وکړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سې تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي البته زما د کورنۍ ماحول امدا و چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن وروزل شوی او همدغه
نو داسې کورنۍ کې ته باندې
ممانعتونه نه وي او بل دا چې زما پلار د خدای وبخښي په هنرشتین اغه یوازینی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و یعنی په دغه لار کې ډېری مبارزي هم کړې دي نو په همدې اساس مونږه مکتب ته ښوونځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزدکی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی دا از ما البته د اغوی هغه او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل
ترلاسه کړی دی بل پوښتنه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیځ او غرب د غزوینو کې څه
مزمن خو شرقی ټولنه ده او په شرقی ټولنه کې بیا افغانی ټولنه ده په افغانی ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس ووایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه ستونزه اوس هم شته او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکړي اته هغه د لیسانس او بکالوریا تر سطح پوری خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي او دغه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغه باید د لیسی مکتب دوره بشپړه
کړي یعنی
به سواد باید څوک پاتې نشي
بل پښتنه دا چې اوس څنګه انجونې کولای شي کستا سو غندې اهداف ولري ور ورسیږي
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت ورته کوم اول خو می دا د کورنۍ نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمينه ورته برابره کړي دا یو دویمه خبره ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تاغې نم کم هغه دوی ایسته واده کی یاند خپل انجونه واده کی نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغړ شي بیا خو تحصیل نشي کولای نو زما په نظر باندې دغه کول شي چې په خوانزه اخلاص کې دولسم اخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم د سپسې یو اراده قوي اراده وکي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې ستاسو غونډې ویاړ بیا ترلاسه کولی شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي، هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي، کوشش وکړي، اراده وکړي، فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي، کوشش موجود وي، نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه
نشته. پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وې لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. همدې موضوع ته اشاره کړې وه، وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس څه ډول وې؟
یو خبره وه چې تعلیم پخوا چې و نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولي منظم درس و، اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې په دې څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطحه او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او نه پوهېږم تلویزیون او نه پوهېږم څه شی چې زموږ په وخت کې نه و. زموږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردن کې لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه را زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کو نو ننګرهار پوهنتون ته به ځان را رسو. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود، نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي، په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
ورکړي. نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوم. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو، وبخښه، تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څانګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس دوه یوم کال نه کله اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو، بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار مې کول، موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و، ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاذه وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تېره شوله، په دې کې یوه جلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې، یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابي هم شته او ناکامي هم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه وزم او هلته تدریس کوم د لومړنۍ استاذې په حیث باندې. نو هغه خو بل اخره پاغي کال خو هیڅوک نو باندون کې مګر ما چې شروع کړل په کال یو جلې راغله وغم زما په صنف کې و بیا هغه نو ورسته بیا دوه شوي بیا ورسته درې شوي اوس ماشاءالله بيخي ډیر دي نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پانتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو
یعنی هم هلوي سمزان ته جوړ کړو عمل تم دا وردون کې هم باندې خاطر ویلو
درې ساتال درې ورځې الته او دوه ورځې الته مې
درس نن سبا خو د شخصي پانتون نوم ډیر دي د کوم تاسو وظیفه لری کوي کنه یوازې کابل پانتون کې مسولیت اخیسته ده چې تاسو د سنت قزوم شاید
ش دا خبره خو صحیح ده ډیر خلک په شخصي پوهنتونونو کې مصروف دي خو نه ما ته اول دولتي پوهنتون دي زمون خپل ملي پوهنتون دي دواړه پوهنتونونه راته محترم دي دواړه زما د څورتوي هیواد زړونه دي
پوهنتونونو ته تلي خو شخصي پوهنتون
نه هغه ته خو نه يم خو هیله لارم چې لاړه شم او د کاتو ته لپاره مشاهده لپاره غواړم چې لاړ شم قندار ته مې زړه دی چې لاړ شم
او دلته
مزار ته لپاره
دلته کله چې تاسو زده کړې ورکوي زده کون کې ماسلین چې درته کینی څنګه غا انډول نه خوشاله دل جنو لکانو ترمنځ باندې زده کړې توپیر پاړه باندې
دا خو یو سوال دی چې اوس د ماسلین را نه خبر نشي خبره دا ده چې هغه ماسلین چې شوق لري علاقه لري لیاقت لري هغه درس وایي هغه درس وایي خو هغه څوک چې نه لري هغه بیا نه وایي نو په خو زمون په وخت کې چې من ماسلینو نو د الکان جنو په ترمنځ یو رقابت وو چې الکان به وي چې جلې مخکې نشي او مونږ به وي چې نه الکان مونږ نه
مخکې
مګر اوس چې دی هغه نشته دی هیڅ رقابت نشته یو بل نه شرمېږي چې وایي چې ولا دا شرم دی یا بده خبره یعنی شرم دغه په دې معنی نه مطلب دا دی چې هغه جلې په چې شي باندې نه پوهېږي هم بې تفاوته ده رقابت ورسره نه کیږي نو هغه زمونږ وخت کې ګوره زه په صنف کې یو جلې یوما مگر الکان ما سره اتلس کسو هغه یو کس دغه اتلس سو کسانو سره ما رقابت درلود مګر هغه هم د سید ما سره دیو کس سره رقابت کول
د درس د ورکول د سرنګوالي څخه تاسو خوشاله راضی یی فکر کوی چې په دې برخه کې نصاب لا هم ډیر سخت دی د ماسلینو لپاره
نه زه فکر کوم چې نصاب خو سخت ډیر سخت ځکه رول او قاعده او حاضری او د ماسلینو تشویق او شوق او د مسایل مګر اوس چې دی اوس اکثریت اسی زه فکر کوم چې ډیر ماسلین په دې نامه راځي چې ما پانتون اکثریت ټول نه یو شمیر ماسلین دي چې هغه صرف په دې نامه راځي چې سند واخلي ولر شي دا یو شیشتا نو ځینی خبر دی چې اوس ما زه ټول ته مې ټول باندې باندې پقاری شي
لکه په پښتو ادبیات کې ډېر ډاکټرانو مشه تاسو په شمول باندې او ماسترانو او خونکي فکر کوي هغه په دې برخه کې فرضاً ځینو نورو خونځو کې اوس ژورنالیزم کې لرغونی متون ورکول کیږي چې هغه ډېر وخت شکایت د ماسلینو دا وي چې زمونږ په درد نه خوري دې برخه ته پاملرنه کم شوې ده
پروګرام کې کمزوري راغلی ده کمزوري راغلی او هغه دلیل ده چې هغه سینیر استادان چې هو کوم مخکنی څوک ما وفات شو او څوک لار البحر وتل نو داسې د استادان ستونزه هم شته خو یو خبره بلو چې تاسو د ادبیاتو موضوع ولې زه خو خپل اصلا د ادبیاتو پانځي کې ما ادبیات هم درس ورکوم مګر زه اصلا د ژبپوهنې تخصص مې په ژبپوهنه کې دی یعنی
او د چې څومره کار ژبه تکړې په دیړم او رستلک په خبرونه کې غږیږي خوردونکو ته ور اغه اردن کې چې زمونږ شمیرې نه دی نوٹ کړی او زل بیا شمیرې او مرتوایم 0993540 0923255 زمونږ سره د مخامخ اړیکې شمیرې دي دا ونې مو د مخکې خزي په خبرونه کې د افغانستان په کچه د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر ملمنه ده اردن کې سمرګل را سره په خبرونه کې مل شوې ډیر زیات خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشه سمرګل ورو
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو غاګورو مهرباني کله چې اړیکه نسې لطفا پیغام تر راځي ځکه چې وخت خبرونه هم بیا کم وي بل اردن کې را سره د استړي مشیخ خبرونه ته بخیر راغلی ډیر زیاته مهرباني کوم زنه ماډی کني ولې ځان معرفي کړی
محمد اخلاقیان.
بله
هلمند دست محمد اخلاقیان.
محمد اخلاقی له هلمند نه مهربانی خبرونه مواتمن اوریدلی در سره استاسو نه اورو تاسو نه اوریدلی مطلب پښتنه به نه لري موږ سره په خبرونه کې د پښتو ادبیاتو لومړنۍ خزینه ډاکټر ملمنه و موږ یاتمند د ژوند په اړه به څه وایي خو خیر بل اوریدونکو ته ورزو کاغوی څه پیغام لري یا ستاسو د ژوند په اړه باندې څه ویل غواړي خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي دا وخت مو ستاسو اړیکه اخیستې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
دا زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې ده.
خیر اوسې. نوم مو څه و؟
عبدالرازق.
عبدالرازق له تاسو اورو مهرباني
دا خو د خبرونې پر دغه باندې باید چې سړی ارزا چې اوسې کوم د ښځو په دغسې دغه باید ښه ژوند وکړي او ښه ګزاره وي چې ګاونډیانو پر لورې داسې تنګویر لري ګزاره باید تر ډېره وخته وکړي.
او د خپل د استاد په اړه باندې څه پیغام یا لور نه لري نو تاسو مومي نظر درلودو خیر سو مو خسته بل اردن کې تورزو چې موږ سره پاړی کې دي 0993 1540 0923 225 موږ سره د اړیکو شمیرې دي. تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې ګڼ اردن کې را سره دي امت کله هم تاسو اړیکو وسليږي خبرې کوي ستړي مشي خبرونه ته خیر راغلی.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
مور خپل دا پخلا دی چې دا تعلیم تو چې کول چا ټول کور مو لوړ و کارډ مو دی وتان لوړ و
کوم ځای دا اړیکه نیولې نوم مو څه و؟
خوست ولایت جزیره ایلان ولسوالۍ نه.
خوست نه. او پښتنه مو څه و؟
چې دا خورکی دی و چې مو په غر کې تعلیم کړی دی چې 250 لوړ و دی حکومت لګه دو په خپل لګه لوړ و.
ډیره ښه پښتنه. ډیره ښه پښتنه. خیر اوس که څه هم په پیل کې لږ ډیر وویل خو خیر د ځواب باید ورکړل شي. بل اوریدونکی هم را سره د خبرونې ته په خیر راغلی مهرباني.
سلام.
وعلیکم السلام.
مننه رحمت الله احمد یم د زابل ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
رحمت الله ورور ډیر په خیر راغلی مهرباني.
اول خو ستاسو محترم میلمه ته سلام. دوهم خبره دا چې راځو دا پانتونو د نصاب په خاطر په وکه سره د نصاب چې د محصلینو لپاره پیول سخت شوی دا خو هلته پرېږده کله چې خپلې خواخوا ته پرېږده دا خبره دلته یوازې ورته متوجه شوم چې که چیرې موږ دا سختۍ پر ځان او د خپلو محصلینو دا ځان زکبول کمیشن دغه ووایم درسو نو ووایم په اخر کې دلته چې تاریخ سو نو موږ لپاره هیڅ یو وظیفه نسته ټوله داسې زما خپل انډیوالان دي زما دار کوم هم سیمچان ول سی سی هغه ټوله فارغ شوي دي د لیسانس ماسټران مګر په سره نه دي دغه
به په درد نه خوري یعنی
بله بله مقصد زما مقصد داسې چې دا باید دغه لپاره دا زمينه ما سايده کښې دا خو موږ محصلین ورکړو نو دا دونه لکه محصلین چې موږ پهله ورکړو پوهنتونو دپاره نو دلته باید موږ دپاره دا
ستاسو ستونزه واخیستل شوه اما
موږ وسنګه د دې نظر موږ غواړو.
بله دا نظر به در ته وایي د خپله د ډاکټر زرغونې په اړه باندې ستاسو د دې د هڅو په اړه باندې تعلیم او سواد په اړه به ستاسو نظر څه وي؟
چېرې دا کولی شي په زابل په ولایت کښې خو پوهنتون نه وایي جوړېږي درته نو که چېرې دا دلته
د لپاره چې نور میرمنې وایي هڅول شي وي زابل ته هم که راشي درته بلنه درکړل شوه پوهنتون نوی جوړېږي. بل اوریدونکی هم اخلو ممکن وروستي اوریدونکی وي خپرونه ته په خیر راغلی ستړي مشي. وردګ صاحب مننه چې تل راسره اړیکه نیسئ خپرونه تعقیبوئ اورئ راسره مهرباني د ډاکټر زرغونې په اړه څه نظر لرئ پوښتنه؟ بلې فضل هادي وردګ را سره له میدان وردګو نه اړیکه نیولې خو اړیکه وشلېدله او طبعا نظر یې درلودلو ستاسو د ژوند په اړه باندې ستاسو هڅو په اړه باندې. بل اوریدونکو ته ورزو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بلا صداقت یار ما د لغمان څخه مې اړیکه نیولې ده. زه په دې باندې افتخار کوم چې داسې مونږ یو زنه او په دین دین او په خپل لاره مده چې کله چې تعلیم کو هغه وخت کې دا لچا چې چاله پانه د تختار وخت شوې دا کنه چې
زرغون رشتین زیور را سره ملمنه ده مونږ د خزو په خونو باندې یو بل خبرونه د پنځم په ورځ 12 نیمه بجې هم لرو سره ډرامه هم دا چاغه خبرونه هم زمختوړم د ځل مونږ دغه 200 ونین مانزو نو دا به زنګړی خبرونه وي چې ډرامه ورو د پنځم به پورز 12 نیمه بجې او هغه کریکټران چې تاسو خوخیږي هغه اردن کې چې موږ سره پاره خبرونه کې اړیکې نیسي نو منتظر یو چې هغه خبرونه په ګډه را سره واورو او تاسو کریکټران تاسو ته مخامخ خبرې وکړي. ډاکټر زرغونه نو څو اردن کو ویلې خو اس نو اردن کو ویلې چې تاسو په چانس تللی وي کپ خپل لګخ باندې ماسترۍ ته نو مهرباني او ډاکټرات
په هغه وخت کې چې موږ تحصیل ته تلو هغه وخت شخصي لګخ باندې هیڅوک هم نه تلل ټول دولتي چینل د خوانه بورسونه بر اطلال در مختلف ایوادونو نه مخصوصا در شوروی اتحاد چه آقا وقت دیر زیاد مرستای کول و بورسونه محصیلین تا هم آمده کول او منگه پا آماغ دولتی بورس پندی تلیم.
بله رحمت الله لزابل نویلی نصاب که ویستونزی دیلی که دلتا مونگ چه خبری پوکه دسی لویا کچه باندی چه تغییرات ممکن داتون که دی؟
گوری پا نصاب اصلا خود دلتا نصاب خو منگه دی پا پوهانتون که دی مختلف پوهانزه یو نصابونه دی آقا خود هر پوهانزی خپل استونزه ده. اما اگر منگه پا ادبیات پوهانزی که نصاب تا یو منطقی استدلال پا توگه بندی نصاب تا زایور کرده خودا چی نن سبا دویش دستون زلری چی کار نپیدا کیگی او طول خلق بیکار پاتی دی دین استفاده نشکه دا یو بل یو استون زده
ده اثر مطابق
ده اثر مطابق ندی دلیلی داده یو خودا ده چی نن سبا انگلیسی جبا ضروری ده چی باید یو معسل چی پانزین فارقی که باید انگلیسی باندې پوهشي حتی د 12 نم باید فارغ شي باید په هغه باندې پوهشي یو دوه خبره ده چې په صحیح معنا باندې که سړی مطالعه وکړي کار وکړي حتما یو ځای ته رسیږي
او صدقه تیار ویل چې خبرونه وخت کم دی وایي چې ګواښ درته کړی تر اوسه پورې د زده کړو په وړاندې
نه ما ته خو انشاءالله چا ګواښ نه دی کړی
جرأت یې نه دی کړی
او جرأت یې نه دی کړی ځکه چې نه 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 د کور د خوانه نه د ماحول د خوانه نه د سیمې د خوانه او حتی په نړیواله کچه هم که موږ شرق غرب ته هم تللي وو داسې څه شی ما په دې ژوند کې مې نه دي لیدلي چې چا راته
تقریبا وروستیو شېبو ته رسېږو که په دې برخه کې راته ووایي چې څو کتابونه مو لیکلي د پښتو لپاره غټ خدمت به ستاسو څه وي چې یادونه وکړئ او په راتلونکي کې به څه پلان لرئ؟
د کتابونو په هکله د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې اول خو هغه د ماسترۍ او د دکتورا تیزس و هغه خو مو ولیکلو مونوګراف او په لیسانس دوره کې مو ولیکلو هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې او دویم خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډی درته وایم لیکچر نوټونه جوړ کړي دي.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي جون د تیرې دوه
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره تکل سوې ده
خو تاسو وایئ چې دا به ولاړه سي هلته به یو خوښ کې وبي ما ورته هغه د هغو نو زما په زړه پاتې ده زه هغه ښځه نه یم.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکي فرشته غني سلام نمیو منی زه همایون هیوادیم د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې چې جوړون کې فرشته غنی ده په کابل کې د قدرت ځان یا د خزو ځواک په نوم د یو نندارتون د جوړېدو په اړه غږیږو. که څه هم نن سبا په افغاني بازارونو کې ماشینی صنایع ډېر شوي خو بیا هم لاسي صنایع خپل ارزښت ساتلی او ګڼ مینوال لري. د همدغو سوداګرو خزو د کار پراختیا او پاتې رایې محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره کله ناکله بېلابېل نندارتونونه جوړېږي. دا ځل هم د افغانستان د نندارتونونو د مرکز لخوا په لومړي ځل د قدرت ځان یا د ښځو ځواک په نوم څلور ورځنی نندارتون په کابل کې پرانستل شو.
ما د یو مرشدی موږ دلته کالي لرو خمکې غاړې دي او
دلته ډېر توکي قیمت دي لکه څنګه چې موږ وینو هر نندرتون چې جوړیږي په ما غوړز باندې ثبت یې شي
دا د ډول نندرتونونو جوړیدل به څومره اغیزمن تمام شي. آیا د نندرتونونو په جوړیدو سره به د افغان خزینه سوداګرو محصولاتو ته بازار موندنه وشي؟ نړیوالو بازارونو ته د افغان خزینه سوداګرو د محصولاتو د معرفي لپاره باید څه ترسره شي؟ د قدرت ځان یا د ښځو ځواک نندرتون له نورو پخوانیو نندرتونونو سره څه توپیر لري؟ په همدې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ چمتو کړی چې په دې رپورټ کې د قدرت ځان یا د ښځو د ځواک په نندرتون کې ګډون کوونکو خزینه سوداګرو د دغه نندرتون د جوړونکو ملاتړ کوونکو او د حکومت د اجرایي رئیس او د خلکو نظرونه شامل دي.
له پیړیو راهیسې افغاني میرمنې په کلیوالو سیمو کې لاسي صنایع او نور محصولات تولیدوي چې د دوی د عاید یوه سرچینه ده. که یوه ډله ښځې لاسي صنایع د ښایست لپاره کاروي، ځینو نورو ورته کار ویلی او له دې لارې د ژوند ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د قدرت ځان یا د ښځو ځواک په نوم د لاسي صنایعو داسې نندارتون جوړ شو چې د افغانستان د 50 زونونو څخه متشبسو ښځو پکې خپل تولیدات نندارې ته کېښودل. دوی چې شمېر یې شاوخوا 210 تنو ته رسېده، په څه باندې 130 غرفو کې یې په لاس ګنډل شوي افغاني جامې، خامکي غاړې، یو شمېر افغاني غالۍ، کرنیز او خوراکي توکي، سپین زر، وچې میوې او داسې نور محصولات نندارې ته وړاندې کړي وو. له ډلې یوه هم له کندهاره راغلې ماریا وه چې له ځان سره یې د ښځو لپاره په چرمو جوړ شوي افغاني ګنډونه او خامکي غاړې راوړې وې.
لرو همدارنګه خامکی غاړي دي او موږ نوي نوي ډیزاینونه او داسې موږ کولای سو چې تاسو موږ ته اوډر هم راکړئ. موږ په اوډر هم کولای سو تاسو ته کالي راواستو او هر ولایت کې چې یاست او دغه ستاسو کالي وده شي. دا اوس هم یو څه خرڅ کړي دي او نو ګوره نه قیمتونه ښه دي چې مثلا موږ یو صدري چې دغه موږ په یو نیم زر کوچ چې کچیر موږ ته یو څوک وایي چې دا راقیمت راکشته کې موږ هغه سره مرسته هم کولای سو، تخفیف هم ورسره کولای سو.
دا قدرت ځان یا د ښځو د ځواک په نوم دغه نندارتون د څلور ورځو لپاره د افغانستان د نندارتونونو په مرکز کې پرانیستل شوی و. په همدې نندارتون کې د حکاکۍ هنر په واسطه جوړ شوي انځورونه هم لیدل کېدل. پخوا کلونو کې د حکاکۍ هنر په هغو سیمو کې ډېره وده کړې وه چې د نښترو طبیعي ځنګلونه پکې موجود وو او خلکو به د کورونو په جوړولو کې په لرګینو کړکیو او دروازو ډول ډول حکاکۍ کوله. خو دا چې یوې ځوانې نجلۍ په کنده هر کې څنګه حکاکي هنر سره مینه پیدا شوه، دغه نندارتون ته راغلی نازیلا رحمتي براته ووایي.
دا یو څومره در مخ په ایران کې اوسېدلې او سیمه لته زده کړل او یو سیمه هم د انټرنیټ څخه زده
کړل. دا د انټرنیټ لاري زده کړې اوس د کومه کمپنۍ جوړه کړې دا نور خزم در سره کار کوي څنګه؟
بله، کمپنۍ لرو چې ما سره سلور شو زده کړو. شکو د افغانستان د پخواني ولسمشرانو تصویرونه دي چې تختې څخه می جوړ کړې دي. ټول
یو تصویر څوک نن
یو تصویر په سلو زر افغانۍ چې مثلا هغه خلک چې د لاس ور کړی دي زیاتره دا غواړي چې دغوی تصویرونه وباسي او د ځان سره یې وساتي رایستی.
د ننګرهار، غزنی او تخار څخه بیا اکثره هغه جامې نندارې ته ایښودل شوي وي چې تر ډېره یې خلک د ورځنیو کارونو د ترسره کولو پر وخت اغوندي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې صنعت څه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کېدلی شي شامل وو. خو د دې جامو ځانګړنه دا وه چې خامخا به خامکي، ګلدوزي او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوي غاړې به پکې ټومبل شوي وي. سودابا او هدیه رحماني یې په اړه راته وایي.
ځینې نندارتون کې کالي راوړي دي، ډسکاونټونه هم راوړي دي، لاسي صنایع ډسکاونټونه دي او نور داسې بنګړي او شیان دي چې په لاس ګنډل شوي. دوختونه چې ډېر استفاده شوي یو د تخار سمت شمال دوخته په پکتوزي ده او یو د غزني د دوخته چې چکندوزي ورته وایي. دا دوختونه زیات منګه د تاسو کې کار کوي په دوه دوختو کې.
په نندارتونونو کې د ښځو یو ګیله ده چې قیمتونه چې ډېر لوړي، تاسو څنګه قیمتونه
څنګه منګه قیمتونه بهترین قیمتونه دي؟ مثلا منګه صنایع د سیل لري یو فکرای ته منګه په ګندلې می هغه منګه په 3.5 روپیه خرڅو کې حساب کوي. دا غته کې ټیکای او دوختي هغه منګه لري قیمتونه مناسب قیمتونه ورته ایښي دي. ډېر زیات منګه قیمت نه کوي.
ما نوم هدیه رحمانی دی او د ننګرهار ولایت څخه راغلی یو. دې نمایشګاه کې مشترک کړی دی او زمونږ ټول کار چې دی لاسي صنایع دی او موږ سره فعلاً زمونږ په شرکت کې 500 نفره میرمنې کار کوي چې نرخ دو کار ته ګورو کنه. د دې کار چې دی څلور طرفه جوړ شوی دی، نو په دې خاطر ډیر قیمته دی او دا چې دی ډیر په سختۍ ګڼل کیږي.
لکه څنګه چې هرات ولایت کې له وروستۍ یوې لسیزې را په دې خوا د شاتو تولید او پروسس ځانګړی شهرت پیدا کړی، د دغو ولایت ښځینه سوداګرو کابل ته هم د دغو شاتو خواږه راوړي وو. غنچه ګل کریمي د شاتو د یوه شرکت مشره په همدې اړه راته وایي.
20 صندوق زنبور دارم که حدود 8 سال کار خور پیش میبرم.
از دې شاتو مچیو شل صندوقونه لرم. تیر کال مول څوار لس صندوقونه څخه 80 کیلو شات ترلاسه کړل. په لومړی کې موږ 15 کزو ته دی سی آر اس مو سیلخوا د شاتو مچي وویشل شوې چې لاغي ډاله یوازې ما د کار ته مخه کړه او دا دی اته کال کېږي چې دا کار کوم. زموږ په کورنۍ کې څوک د شاتو مچیو په ساتلو نه پوهیږي، یوازې خوان مې د محصولاتو او د اړتیا وړ توکو په انتقال کې را سره مرسته کوي.
فقط شعر مې که د می همرو نقل با مې همکار است.
دا دغه نندارتون لاتر کون کې اداري وای دغه نندارتون وکولای شو د بیلابیل سیمو د شرکتونو ترمنځ ملګرتیا او مشارکت ته لار هوار کړي. د پروموټ پروژې حمله دغه نندارتون څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پروموټ د اقتصادي پروژو په برخه کې د خصوصي سکتور د انکشافي برخې یوې غړي سهار معصوم وویل چې دوی تر دې مخکې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم ورته نندارتونونه جوړ کړي دي.
و به حمایت خود
موږ د افغانستان نندارتونونو د ملي مرکز په مرسته دغه نندارتون جوړ کړ. تر دې مخکې مو هم په ولایتونو کې له 130 زیات مېرمنو سره په وړیا توګه مرسته کړې ده او دغه ډول نندارتونونه مو ورته جوړ کړی دي. دلته هم له 200 زیات مېرمنې وې چې د لارې کرایې څخه رانیولې د محصولاتو په انتقال کې مو هم ورسره مرسته وکړه او هغو ښځینه سوداګرو چې اقتصادي ښه نه وو د هغوی د استوګنې لپاره مو هم د ځای په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړه. خلکو ترڅنګ د ولسی جرګې غړي او د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم راغلي وو. د ولسی جرګې غړي ملا ترخیل محمدی کوچی هم د دې نندارتون په جوړېدو خوښي وښوده او وی ویل چې دای د ښځو د دا ډول اقتصادي فعالیتونو څخه ملاتړ کوي.
په دې تولیداتو کې زنانه او مردانه او ته ټولو ته اړتیا لري. په کوم شرکتونو کې صدا تولیدات کیږي د زنانه او په بخش کې زنانه کولای شي خپل هموطنانو ته خپل پامل
دغه نندارتون په داسې حال کې جوړ شو چې افغان حکومت د نندارتون د پرانیستنې په لومړۍ ورځ د صادراتو ملي ستراتیژي پرانیسته. دغې ستراتیژۍ په پرانیسته غونډه کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د اقتصادي ودې په برخه کې د ښځو پر وړاندې هم ټینګار وکړ.
از سنگیری زنان و جامعه مدنی در تدوین
د دغه ستراتیژي په تدوین کې د ښځو او مدني ټولنې پر وړاندې خوشاله یم. ښځې چې په اقتصاد کې خاغز لري باید د صحنې مخې ته راشي او په دې ترتیب سره د افغانستان د نیم نفوس نه د زیاتو خلکو ګټې په ښه او غوره طریقه تامینېږي.
اوس به واورو چې عام خلک د قدرت زن یا د ښځو د ځواک د دغه څلور ورځني نندارتون د جوړېدو په اړه څه نظرونه لري.
ولله جلان زیم د کابل استودنت دلته ډېر ټوکی قیمت دی. لکه څنګه چې موږ وینو فکر نه کوم چې دوی دوه نم نو په باندې پیسې مصرف کړي لکه دونه چې دوی یې خرڅوي. زه یو چاره اوسم نو ما ورته وویل چې فکر نه کوم نندارتون کې څه پیدا کړو ځکه چې نندارتون کې همیشه قیمتونه لوړي.
حکمت الله هم د کندهار اوسېدونکی یم. دا ډېره ګټه کوي ځکه چې دلته سه په یو ځای کې سره نمایشګاه کې سره یو ځای سه کلتور رواج ټول عنعنات معلومي او ګټه یې هم افغاني ښځو ته رسېږي.
لایو خوا کا پلاس جوړ شوی صنایع د ماشینی توکو په پرتله تر ډیره دوام کوي. لا بلې خوا د افغانانو ترڅنګ بهرنی مینوال هم لري، خو پښتنه دا ده چې نړیوالو بازارونو ته د افغان ښځو پلاس جوړ شوی توکي څنګه استول کېدی شي. د افغان صنایعو د نړیوال کولو لپاره باید څه وشي او د قدرت زن یا د ښځو ځواک په نوم د جوړ شوي نندارتون ځانګړتیا څه وه؟ زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د افغانستان د نندارتونونو د مرکز له مشر عزیز الله بارکزي سره مرکه کړې ده.
ډیره
زیات مننه چې موږ سمو وخت راکړ. په لومړي سر کې د قدرت ځان یا د ښځو د ځواک په نوم د دغه نندارتون د ارزښت په اړه راته ووایه، او تر څنګ یې دا چې د دغه نندارتون ځانګړتیا په څه کې ده؟
د افغانستان نندارتون مرکز فقط د نندارتونونو لپاره جوړ شوی. زما غوښتنه دولت نه داده، هغه مقامان چې په دغه عقله باندې دوی کار کوي، دوی باید چې ستاندارد کار وکړي، معیاري کار وکړي. تقریبا 80% موږ او تاسو د نور هیوادونو دلته واردات لرو. متاسفانه چې دغه ظرفیت په موږ کې شته، خو دا لابي نه کېږي. باید دا لابي شي او دا مطرح شي. څه وخت مطرح کېږي چې استاندارد او معیاري نندارتونونه ترسره
شي. څومره سوداګر دلته ګډون کړی دی او څومره غرفې ښودل شوي دي؟
حالیا 30 غرفې دي او تقریبا 210 ښځې دلته راغلي چې ټول تجارت پیشه دي، او دوی د جلال آباد نه، ننګرهار نه، قندار نه، مزار نه، غزنی نه دلته راغلي.
فکر کوي چې دا به څومره عملي شي؟
خو زموږ او تاسو اوس کار ته ضرورت لري، حمایت ته ضرورت دی. دا باید چې ښه بسته بندي شي، ښه حمایت شي او ښه سوچ شي، هغې نه بعد موږ کولی شو دا لابي کړو نور هېوادو ته.
که چېرې دا هم ووایي چې ولې د دې نندارتون نوم قدرت ځان یا د ښځو ځواک کېښودل شو؟
ډېره مننه. تقریبا 2 میاشتې موږ په ده باندې کار وکړو، زحمت مو ایستو چې څنګه کولی شو چې د ښځې د ځواک لومړنی نندارتون داسې یو نوم ورته ورکړو چې دا په اول ځل کې په ټول نړۍ کې باید مشهور شي.
په پای کې که چېرې ووایي، اکثره افغاني سوداګري خپلو توکو ته د بازار موندنې له برخې شکایت کوي، د دوی دغه ستونزې به ستاسو په اند کله حل شي؟
زما په نظر باندې دا د دولت کار دی چې دولت کله چې یو چا ته وعده ورکړي، باید چې هغې باندې عمل وکړي. او زه تاییدوم چې دا کار تر اوسه پورې نه ده شوی. هر نندارتون چې جوړېږي په هماغه ورځ باندې ثبات یې چینی.
یو شمېر افغاني سوداګري په دې اند دي چې په افغانستان کې یوازې د نندارتونونو په پرانیستلو سره افغاني محصولات او سوداګري وده نشي کولای، نو ځکه اړتیا